هستین. در یک ساعت دیگه همکارم صفی لاستون اگزای با شما است. بفرمایید صاحب.
ډیر مننه جمشید حبیب زاده. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورې د یو ساعت پښتو خبرونه د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري درته خبريږي. مهم راپورونه او خبرونه درته لرو. په راپورونه کې اوري چې د امریکا د افغانستان د مدني ټولنې فعالان او د کار او توسعې ګوند په جلا جلا غونډو کې د میدان وردګ ولایت د جلریز وروستۍ پیښه وغندله او دا یې د حکومت بې غوري وبلله. مشرانو جرګې هم د دې لپاره خپلې دروازې وتړلې چې ګواکې افغان چارواکي د دوی د غوښتنو د ځوابولو لپاره دې جرګې ته نه دي ورغلي. خو تر هرڅه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چې وروسته خبرېږي اوري چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تېره شپه د سوریې په رقه ښار کې شپاړس هوایي بریدونه کړي دي. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونو ته غوږ ږدو. البته د افغانستان خبرونه به سید کمال شاه عارف در واوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د کورنۍ چارو وزارت وایي که ثابته سي چې د مینا وردګو د جلریس په پیښه کې کوم امنیتي مسؤل بیا غوري کړی وي مجازات بسي. مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یاد جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. او په ننګرهار کې د مقناطیسي ماینونو د جوړولو او انتقال په تور څلور تنه نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کورنۍ چارو وزارت وایي که ثابته سي چې د میدان وردګو د جلریس په پیښه کې کوم امنیتي مسؤل بیا غوري کړی وي مجازات به کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقینن په کابل کې خبره لنتول. هغه راپورونه بیا اساس دي چې ولکېږي په جلریس کې محلي پولیس د وې د سي لامل وجل سوي دي. دی وایي داسې یو نظر باید هیڅ موجود نه وي چې خدای مکړه حکومت د خپل ځان او خلکو په وړاندې توطیه او دسیسه جوړوي. دا نظر په تمام معنا بې ځای دی. په ځانګړي ډول په هغه حالت کې چې موږ باید په ګډه سره د ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړو. په جلریز کې تېره پنجشنبه طالبانو له څو لورو پر امنیتي پوستو حمله وکړه او شاوخوا دېرش محلي پولیس یې ووژل. د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یاد جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار خبر اعلان تول تر راتلونکي چې هر شنبه به د جرګې دروازه تړلې وي او که غوښتن ته ثواب و نه ویل سي خپل اعتراض ته به دوام ورکړي. مشرانو جرګې نن هم د بهرنیو چارو وزیر خپل استجوابیه غونډې ته ورغوښتي وو خو صلاح الدین رباني دې غونډې ته حاضر نه سو. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د فرخوندې د قتل د قضیه په بیلابیلو اړخونو کې د لوی څارنوالۍ د کارونو نیمګړتیاوې څېړل کېږي. له جمهور ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل سوي چې باید د هر وګړي په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیول سي. ولسمشر غنی د فرخوندې د قتل د دوسیې د عادلانه حلولو په برخه کې عدالت غوښتونکي ډلې سره د لیدنې پر مهال وویل چې اوس هم په اسلام محکمې کې د فرخوندې د قتل دوسیه نه ده بشپړه سوې. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام محکمې یوې سرچینې تر دې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د څلورو تنو د اعدام حکم په شل کاله بند تبدیل سو. او په ننګرهار کې د مقناطیسي ماینونو د جوړولو او انتقال په تور څلور تنه نیول سوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد رسنۍ تول چې یاد کسان تېره شپه د جلال آباد ښار په څلورم حوزه کې د یو لړ عملیات پر مهال نیول سوي دي. شیرزاد زیاته کړه چې نیول سوو کسانو ګڼ شمېر ورانکاري فعالیتونو کې لاس درلود. د یو بل خبره مخې په دغه ولایت کې دولس وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای سول. د دې ولایت د سولې د شورا د سیمیز دفتر مشر ملک نذیر رسنۍ تول چې یادو کسانو خپلې یو اندازه وسلې هم افغان حکومت ته سپارلې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د پاکستان په قبایلی سیمه کې د سړک غاړې ته په یوه ایښودل سوي ماین کې لږ تر لږه درې پاکستاني پوځیان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. دا بم په داسې حال کې چاودلی چې نن یو پوځي موټر له د تخیل سیمې څخه تېرېدی. ټپیان سوي پوځیان یوه نږدې روغتون ته وړل سوي دي. د دې برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې د تروریستانو پر ضد نظامی عملیات کوي. د افغانستان له پولیس سره نږدې په دغو سیمو کې له کلونو راهیسې وسلوالو سخت دریځې پټ دي چې د پولې دواړې غاړې عملیات کوي. په داسې حال کې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې احتمال زیات شوی دی چې له مخې به د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لیرې کړل سي. اسرائیل د داسې موافقې د خطرونو په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد بللی دی. د ویل له هغه شیبې چې بندیزونه ایسته سي سلګونو حتی زرګونو میلیارد ډالر به د ایران اقتصاد ته بهیږي او دا داسې بهیر دی چې بیرته نسي پر شا کېدای. د پنجشنبې په ورځ ویلي چې پر اسرائیل د داعش سخت دریز ډلې لخوا د توغندیو اورېدل د اټومي وسلو سنبال ایران په پرتله هیڅ هم نه دي. په عراق کې یو لړ بمي حملو لږ تر لږه 19 کسان ووژل او په لسګونو نور یې ټپیان کړل. په دوی کې تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د لویدیځ په همیل سیمه کې وسوه چې 9 تنه یې ووژل او 14 تنه یې ټپیان کړل. په دې سیمه کې د موټرو څو پلورنځي ویجاړ سول. تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې د بسونو په یو تمځای کې په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي بم چاودنې درې کسان وژلي او 15 تنه یې نور ټپیان کړي دي. بله چاودنه چې موټر بم حمله وه د بغداد په یوه شیعه میشته سیمه کې وسوه چې 4 تنه یې ووژل او 14 تنه یې نور ټپیان کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیره شپه د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 14 هوایي بریدونه کړي دي. دا د دې سخت دریځ ډلې پر ضد تر ټولو سختې حملې بلل سوي دي. د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګرمن توماس ګیلران وویل د دغو حملو مهم هدف دا و چې په سوریه او عراق کې د داعش د پوځي ظرفیت توان له منځه یوړل سي. د همداراز وویل چې ائتلافي ځواکونو ګڼ هدفونه په بری په نقشه کړل چې په نتیجه کې یې په رقه کې د داعش یا اسلامي دولت تشکیلات او ترانزیتي لارې ویجاړې سوې. لبلې خوا د سوریه د بشري حقونو فعالان وایي چې د حلب ښار په څو سیمو کې سختې نښتې روانې دي. د تونس حکومت په دغه هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته یې نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د وروستي برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السبسي وویل چې په تونس کې د پارلمان له رئیس او صدر اعظم سره تر خبرو وروسته یې د 1.5 ورځو لپاره بیړني حالت نافذ کړی دی. د پخپل تلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د تروریزم پر وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې پر شپږویشتمه په تونس کې پر یو ساحلي هوټل په حمله کې 18 تنه بهرنیان ووژل سول چې اکثریت یې د برتانیا اتباع وو. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله سوې وه. ورپسې د تېرې ورځې د جمعې پیښه په څو کلونو کې په تونس کې لویې پیښې ګڼل کېږي. او د روسیې د کارګو یوه فضايي بیړۍ له ډیرو هڅو وروسته د نړیوالې فضايي اډې ته په بریالیتوب رسیدلې ده. په دې بیړۍ کې 2300 کیلوګرامه اکسیجن، تیل، خوراک او ساینسي سامان لېږل سوی دی. تیره اونۍ د امریکا سخت فالکن راکټ چې له فلوریدا ایالت والوت څو شیبې وروسته په هوا کې د اکسیجن د زیرمې د چاودلو له کبله شنډ سو. په اپریل میاشت کې له قزاقستان څخه توغول سوی بیړۍ ونه توانېده چې هدف ته ورسیږي ځکه چې له هغې سره د اداره کولو د سیستم اړیکې قطع سوې او بیړۍ په فضا کې وسوځېده. دا و د اوس مهال مهم خبرونه. اوس د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
د هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 21. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 29. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 24. مزار شریف اسمان زایزه وریځ، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 29. جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 28. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 12. ګردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 14. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 10. او په بدخشان کې اسمان زړه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 14.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپاړه هم پیدا کولای شي. پته د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچې یو شمیر مدني فعالانو د میدان وردګ په جلریز کې وروستۍ امنیتي پیښه وغندله او د امنیتي ځواکونو کمه توجهي وبلله.
این نشست برای امی برگزار میشه تا دادخواهی بشه از خون این شهدایی که به ناحق و در اثر کم توجهی دولت مردان نابکار به خاک و خون کشانیده شدند.
مشرانو جرګې په موقت ډول د جرګې دروازه د دې لپاره وتړل چې ویلې افغان چارواکي د دوی د غوښتنو د ځوابولو لپاره د جرګې ته نه ورځي.
دغه بې تفاوتي د امنیتي ارګانونو یوازې د جلس په مورد کې نه، دغه بې تفاوتي د امنیتي مسؤلینو مجلس ته د جواب لپاره نه ورځي او خپلو سربازانو ته د تجهیز لپاره نه شي رسېدی.
د پکتیکا والی وایي د برمل ولسوالۍ ته څیرمه د ډیورنډ کرښې غاړې ته پاکستاني فوجانو د نوي تاسیساتو جوړولو لپاره خپلې هڅې پیل کړې.
تاسیسات پر رابطه باندې او د دروازې د جوړو پر رابطه باندې وا بالکل دقیقه ده او هغوی د هغه نوي سال ته تحرکات هم کړي دي، اطلاعات هم زیاتره راوستي دي.
نور پروګرامونه هم درته خبرو، له موږ سره پاتې شي. د افغانستان د مدني ټولنې فعالانو او د کار او توسعه ګوند په جلا جلا غونډو کې د میدان وردګ ولایت د چلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر امنیتي ځواکونو انتقاد وکړ چې په دې پیښه کې بېغوري کړې ده. دوی ویل د میدان وردګ والی امنیه قمندان او د سیمې نور امنیتي مسؤلین دي وپوښتل شي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د پنجمې په ورځ د چلریز پر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په حمله کې شاوخوا دېرش سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ د پیښې پر وړاندې د اعتراضونو په لړ کې د افغانستان د مدني ټولنې فعالانو او د کار او توسعې ګوند هم اعتراضونه وکړل. دوی چې شمېر لسګونو ته رسېده د یک شنبې په ورځې په کابل کې په جلا جلا غونډو کې پر امنیتي ځواکونو انتقاد وکړ او ویل چې د جلریز پیښه د امنیتي ځواکونو د بې پروایۍ له امله رامنځته شوې ده. دوی دا هم وویل په هیواد کې هر ورځ د وینې تویدلو خلک تنګ کړي او که حکومت پر وړاندې همداسې کمزور عمل وکړي دوی به اعتراضونو ته دوام ورکړي. د مدني ټولنې غړي سمې درېی وویل
این نشست برای امی برگزار میشه تا دادخواهی بشه.
دا نست د دې لپاره ده چې دغو شهیدانو لپاره چې په ناحقه د مسولینو د بیغوری لامل وینې توی سوی عدالت وغوښتل سي، ولی مسولو چارواکو پر وخت له دوی سره مرسته نه ده کړې. موږ غواړو دولت زموږ دغه پوښتنې ځواب کړي.
دوی له امریکا او د ملګرو ملتونو له سازمانه وغوښتل چې وسلوال طالبان دې په تور لیست کې شامل کړي. دا اعتراضونه په داسې حال کې کیږي چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د میدان وردګو ولایت د جلریز په ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا دېرش امنیتي منصوبین وژل کیږي. د کار او توسعې د ګوند غړو هم ورته اعتراضونه لرل او د جلریز د ولسوالۍ د پیښه پړی پر حکومت اچوله. د دې ګوند رئیس ذوالفقار امید وویل
ما خواهان بررسی و تحقیق همه جانبه حادثه دلخراش.
موږ د دې زړه بوکنون کې پیښې د هر اړخیزې څېړنې غوښتونکي یو. هر مسول په دې پیښه کې بے پروايي کړې او یا قصدن دا زمينه برابر کړې چې باید محاکمه سي. والی او امنیه قمندان د لدندو لري او د پښتل سي.
د امنیتي ارګانونو مسؤلین وایي چې د میدان وردګو ولایت ته پلاوی استول شوی چې پیښه وسیړي. د دفاع د وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری وویل
کله چې موږ وسوال پوس خبر شو موږ هغه ته مرستې ته ورو دانګل. کومندو قطاب په هلیکوپټرو کې ویوړل شو. زمونږ نشانی وداده چې زمونږ یو هلیکوپټر په خپل باندې هلته عارضه پیدا کړه په عمل ته کېناستله. ممانعت دې دا ده چې موږ ورسره مرسته کړې ده. کچېرې کوم ساحه کې سهلنګاري شوې وي جمهور رئیس کمیسون ټاکلی دی دا مسله کاملا څېړي. که هر چا په کې سهلنګاري کړې وي هغه به خپل جزا وګوري.
د جلریز پیښه لومړۍ پیښه نه ده بلکې له دې وړاندې هم د بدخشان ولایت د وردوش په ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې شاوخوا شل امنیتي منصوبین وژل شوي وو. په داسې پیښو کې اکثره خلکو د امنیتي ځواکونو په بېغورۍ اعتراضونه کړي او دا هغه انتقادونه دي چې یادو ارګانونو رد کړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
د افغانستان مشرانو جرګې د حکومت لخوا د دوی غوښتنو ته د نه پاملرنې او په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په اعتراض د موقت وخت لپاره د جرګې دروازه وتړله. د دې جرګې مشر فضلهادي مسلمیار وویل د سنا مجلس احتجاج به تر هغې دوام وکړي چې د دوی غوښتنې د حکومت لخوا ونه منل شي. خو یو شمېر افغان کارپوهان د سنا مجلس تړل د ستونزو د حل لار نه ګڼي او وایي چې د دوی دا اقدام به کوم ځای ونه نیسي. ډېره تفصیل د ناجي صاحب په ریپورټ کې اوري.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او چارواکي هم د استجواب په صورت کې د دوی غونډو ته نه حاضرېږي. مشرانو جرګې د چارواکو د همدې بې غورۍ له امله احتجاج وکړ او د اعتراض په بڼه یې تر راتلونکي چهارشنبې پورې د جرګې دروازه وتړله. د جرګې مشر فضل هدي مسلم یار وایي که حکومتي چارواکي د دوی غونډو ته د بې اعتنایۍ په اړه ځواب ورنکړي خپل اعتراض ته به دوام ورکړي.
دغه بې تفاوتي د امنیتي مسؤلینو مجلس ته د جواب لپاره نه راځي او خپلو سربازانو ته تجهیز لپاره نه شي رسېدی. په دې رابطه د حکومت د ټولو اراکینو بې تفاوتي د ملي شورا بالخصوص د مشرانو جرګې په وړاندې مجلس احتجاجا بندوي او حکومت باندې غږ کوي چې که چېرته زموږ اعتراض ته غوږ ونیول شي په آینده کې به مجلس سنا د ډېر اوږد مهال وخت لپاره د خپل مجلس په رابطه تصمیم ونیسي. زموږ وجود دلته فایده لري که نه لري.
مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ هم د بهرنیو چارو وزیر استجواب کړی و خو صلاح الدین رباني د جرګې غونډې ته حاضر نه شو. سناتورانو هم دراز وویل چې د کابینې اکثر غړي د استجواب په صورت کې غونډې ته نه ورځي او په بېلابېلو پلمو ځان د سناتورانو له پوښتنو اخلاصوي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د مشرانو جرګې له دې اعتراض سره مخالفت څرګندوي. دوی وایي چې مشرانو جرګه باید له خپلو قانوني صلاحیتونو ګټه واخلي او دا ډول اعتراضونه خلکو ته پرېږدي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مشرانو جرګې دروازو تړل او یا احتجاج کول دا زه فکر کوم دا پرېږدي خلکو ته خلک وي آماده چې خپل یو ارګان یو دولتي ارګان د یو بل دولتي ارګان کارونو د ناسموالي له امله خپلې دروازې تړي. زه فکر کوم دا نه یوازې ځای نه نیسي بلکې په دولتدارۍ کې دا زما لپاره یو مسخره کېدای شي ورته ووایم. نو معنا یې دا چې څوک به خی کار به څوک کوي. نو
د مشرانو جرګې غونډو ته د چارواکو له بې اعتنایۍ پرته د هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی او په دې برخه کې د حکومت د مشرانو بې غوري د سناتورانو د اعتراض بل لامل و. سناتورانو د جلریز ولسوالۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره وویل چې د پیښې اصلي عاملین باید په ګوته او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په خاطر دې داسې راپورونه موجود و چې د جلریز په پیښه کې یو شمېر کسانو بې غوري کړې او له همدې امله محلي پولیسو ته زیاته مرګ ژوبله وختي. د جرګې یو غړی وویل چې تر 250 ساعتونو نخته وروسته هم په جلریز کې یاد سیمه ییزو پولیسو ته مرسته ونه رسید او دا کار د امنیتي چارواکو ښکاره بې غوري په ګوته کوي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو د اوریدلو لپاره هم دراز ازادي رادیو چکه اور په خپل براوزرونو کې ولیکې ترغو د ازادي رادیو پانه درته خلاص شي. هم دراز د ویب د فیسبوک لپاره facebook.com/azadiradio ته ورشي څو د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه درته خلاص شي او تازه خبرونه پکې وګوري. د پوزي چارو کارپوهان وایي د افغانستان د ناامنیو د مهارولو لپاره یو منظم محاربوي پلان ته اړتیا شته. دا په دسل کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني په وروستیو کې ویلي چې دوی د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې پاتې راغلي دي. په همدې حال کې امریکایي سناتور جان مکین کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي د طالبانو د حملو زیاتېدل د ښیي چې لا هم دوی د پام وړ وړتیا لري. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د قوي رهبرۍ یو منظم پلان درلودل هغه اساسي ټکی دی چې د چارو د کارپوهانو په باور د هیواد د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره ورته ضرورت دی. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې لومړی باید د افغانستان هغه سیمې وپیژندل سي چې تر ټولو زیات زیانمنونکي وي. د چارو کارپوه عتیق الله مرخیل د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې هدف ته د رسیدو لپاره لازمه ده څو لومړی دفاع وزیر وټاکل سي.
داسې چې دوی غواړي له مخالفینو سره ښه جګړه وکړي اول په خپل مملکت کې باید دوی نظم راولي، په خپلو قوتونو کې نظم راولي. یعنی به د اصطلاح باندې وزیر دفاع پیدا کړي چې هغه پلان، هغه دکتوری نظامی، هغه د وزارت معربوي امر ورکا چې په څه ترتیب باندې چیرته په کومو علاقو کې کوم قوتونه ځای په ځای شي، چه ځای په ځای شي.
د نامنۍ زیاتوالی او یو په بل پسې د مخالفینو لاسته د ولسوالۍ سقوط د دې سبب سول چې ولسمشر هم د مخالفینو په وړاندې په پاتې راتلو اعتراف وکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویلي چې ولسمشر اشرف غنی له دوی سره د لیدو پر مهال دا موضوع یاده کړې وه. خو له دې سره سره امنیتي چارواکو له دې مخکې تل د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو له کړنو ډاډ ورکړی دی. په همدې حال کې د امریکا د سنا مجلس لوړ پوړي غړي جان مکین افغانستان ته د خپل روسي سفر پر مهال وویل چې د وسلوالو مخالفینو د حملو تیزیدل دا ښیي چې هغوی لا هم د پام وړ وړتیا لري. شغلی مکین ویلی چې په افغانستان کې د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د ساتلو او له موجوده ګواښونو سره د مبارزې لپاره باید امریکایي ځواکونه له ټاکلې نیټې څخه زیاته موده په دغه هیواد کې پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو په کندوز کې ځینې ولسوالۍ ونیولې او په تر ټولو تازه پېښه کې طالبانو د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ هم حمله وکړه او په وروستیو نامنیو کې د راپورونو له مخې افغان ځواکونو ته زیات تلفات هم اوښتي دي. یو شمېر نور کارپوهان وایي چې پر افغانستان تحمیل شوې جګړه سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري. د چارو کارپوه شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې حل په افغان حکومت پورې اړه لري چې څه ډول حل لاره ورته موندلی سي. ښاغلی میاخیل هم پر دې ټینګار کوي چې حکومت باید د دې کار لپاره یو منظم او روښانه پلان رامنځته کړي.
دې کې دا خو واضح ده چې د افغانستان جنگ داخلي او منطقوي او بین الایالات لري، اما دا د دې پر اړه لري چې حکومت څنګه کولای شي چې خپلې قواوې هماهنګ کړي او یو واضح پلان او یو فارمولا چې هغه باندې ولس هم پوه شي او هغه خپل ښکته قدمو ته تشریح کړي او د حکومت او د خلکو ترمنځ فاصله کمه شي.
دغه کارپوهان وایي چې د طالبانو په لاس د ولسوالۍ سقوط که د لنډ محل لپاره هم وي بیا هم د حکومت کمزوري شي. دوی وایي چې که د هیواد امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره عملي کار ونه سي او افغان ځواکونه تعرضي حالت خپل نه کړي نو شاید دغه ځواکونه د جګړو په ډګر کې لا زیات تلفات ورکړي او امنیتي ستونزې به هم په همدې حال پاتې وي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خوس ازادي رادیو ته غوږی چې په ټول افغانستان کې په 26 منځنۍ څپه او اف ام 35 باندې خبرونه کوي. د راپورونو لمخې ویل کېږي پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې ته نږدې تحرکات پیل کړي او هلته یو سرحدي دروازه جوړه کړې ده. د پکتیکا والی وایي پاکستانیانو د ډیورند کرښې ته نږدې زغراوال وسایط هم ځای پر ځای کړي دي. دغه زموږ همکار حمیدی هارون عثمان د پکتیکا له والی امین الله شارق سره یو مرکه کړي او په سر کې ترې په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی تاسیساتو جوړېدو د جزئیات په اړه پوښتنه کړي چې د پکتیکا والی په جواب کې داسې ویلي.
تاسو مرون چې په نهم په لسم تاریخ باندې د شپې د خوانه چې کوم پیښه را مابین تاسو له هغه بالکل د همدې تاسیساتو په رابطه باندې او د دروازې د جوړو په رابطه باندې وه او په هغې کې تاسې ویلي چې د پاکستاني لوري د راپورونو په اساس باندې چې اته کسان ځای په ځای باندې هلاک شوي وو او دوه به وروسته او یو کس زمونږ قهرمان نجیب الله په شهادت جام په اصطلاح باندې نوشي جان کړ. نو زه فکر کوم چې بالکل دقیقه ده او هغوی د هغې نه وروسته هلته تحرکات هم کړي دي. کتات هم زیاتره راوستي دي او زمونږ کتات ته زیاته ته ضرورت نه لرو. هماغه کتات زمونږ په ډېره میړانې باندې په لوړ مورال باندې د خپله ساحې ته ورغله. زما ساحې نه مې لیدنه وکړله ټولو پوستو نه او ټولو خپلو قرارګاهو نه او هماغه د بینالمللي اصولو او هغه درې جانبه موافقتنامه چې افغانستان پاکستان او د نړیوالو تر مابین سره موجوده ده. نړیوال خو په افغانستان کې موجود وو چې هلته په سرحدي قواوې باید په سرحد کې پرتې نه نظامي نورې قواوې جزامونه باید پرتې. موږ ټولو هغه ژمنو ته ژمن پاتې یو. افغانستان همیشه د همسایګانو سره ښه ګاونډیتوب غوښتی دی او ګاونډیتوب سره ساتلی دی.
شارق صاحب داسې راپورونه شته چې وایي پاکستان خپل زغروال وسایط په دغه سیمه کې ځای په ځای کړي دي چې دلته دروازه جوړه کړي. دا مسله په څه معنا ده چې پاکستان خپل زغروال وسایط هلته برمل ته نږدې ځای په ځای کوي؟
غواړي چې ډېر زیات کتا د منطقې ته راوړي او بدون د شکه چې راوړي دي څه معلومات چې موږ سره شته دي. خو دوی په دې باندې خبر اوسي که دې خاورو ته بیا دغسې په بده سترګه وګوري او یا بیا دوی بیا حمله وکړي لکه څنګه چې په هغه شپه باندې اوله حمله دوی کړي. د افغانان هیڅ وخت د همسایه سره بد روابط نه غواړي، نیک روابط غواړي او همیشه نیک روابط ساتلي دي. خو دا اجازه هم چاته نه ورکوي چې په افغانستان ته په بده سترګه وګوري او یا د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي.
نو دا د زغروال وسایطو درول په دې سیمه کې چې پاکستانیانو د زغروال وسایط تیار کړي دا په څه معنا ده؟ غواړي کومه نوې حمله وکړي که څنګه؟
اول خو د خدای نه کړه چې د دوه همسایه هیوادونو تر مابین کې هغه چې ډېر مشترکات سره لري کوم داسې ستونزه را مابین ته شي او که چېرته دوی وغوښتل چې دا ستونزه را مابین ته شي بیا به تاسې او نړیوال ټول به دا وګوري چې دوی د زغروالو خطابتو سره کوم ځای ته رسېږي او کوم ځای ته ځغلول کېږي.
ولې ګوره شارق صاحب داسې ویل کېږي چې پاکستانیانو دروازه جوړه کړې ده، دا په څه معنا ده؟ دا دروازه ولې تاسو اجازه ورکړه چې دوی جوړه کړي؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ اجازه نه ده ورکړې او د اجازې په جریان کې موږ په ډېر سلامیز ډول باندې مسالمت آمیز ډول باندې د څو میاشتې را په دې خواته دغه ته غوښتل چې کار وکړي او په دغه شپه چې جګړه را بابنده شوې ده صرف په لفظي ډول باندې زموږ کتاب ورغلو او د دې غوښتنه وکړه چې دغه دروازه به جوړ نه کیو د جوړ جوړولو په جریان کې یا په جوړولو په جریان کې دا په خرامه باندې تاسو له دوی د زمونږ غوښتنه ونه منلو د غوښتنې په مقابل کې دوی جواب په مرمۍ ورکاو بل اخر مرمۍ جواب درته دی ولې چې موږ هم سره جواب ورکړل موږ کته اندی ته اجازه نه درکړې ان شاء الله د افغانستان په خاورې کې او د افغانستان هغه حدود چې لا تر اوسه
پورې یعنی دروازه نه ده جوړه کړې
دروازه جوړول ته حالې ځلې کولې
خانه ده جوړه کړې تاسو دا نه تاییدوي
دروازه جوړوله دروازه جوړوله دروازه تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې دروازه جوړوله د جوړولو په جریان کې دغه مشکل دامه بنت شوی
د پکتیکا د والی امین الله شارق څرګندونې په یو مرکه کې وردل شي حمیدی هارون عثمان کړی وي. البته ښاغلی شارق ویل چې پاکستانیان یې نه دي پریږي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې دروازه جوړ کړي او خو د دوی دغه تحرکات دوام لري او افغان فوجان هم د ځوابولو لپاره چمتو ولاړ دي.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د تهران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ کړی دی. چارواکي وایي د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو د لرې کولو موضوع د نورو مسلو په ګډون د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا څیړل کیږي. د بهرنیو چارو دغه وزیران به اخري موافقې ته د رسیدو لپاره د ټینګار په خاطر نن په ویانا کې سره وویني. د موضوع په اړه تفصیل د ملالی بشیر څخه اورو.
ایران او د نړۍ سترو قدرتونو پرون د مذاکراتو پر مهال پراتلونکو کې پر تهران د اقتصادي بندیزونو لرې کولو په اړه پرمختګ کړي. خو د ایران د پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه نظریه بیلابیلې وي. ډیپلوماټانو ویلي چې دوی پر ایران د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا لګول شوی بندیزونو د لرې کولو د میکانیزم په اړه یوه موقتی موافقه کړې، خو له دې وروسته بشپړ قدرتونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې په اړه موافقه کوي چې له مخې باید د ملګرو ملتونو بندیزونه لرې سي او بیرته به هغه وخت نافذیږي که ایران له راتلونکي موافقې سره سم چلند ونه کړي. د ایران لخوا مشر مرکچی عباس عراقچی وویل چې اوس هم د بندیزونو په اړه څلور پنځه پوښتنې سته چې پکښې د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودېدو پر مهال د بندیزونو لرې کول شامل دي. د مذاکراتو پر مهال له ایران څخه غوښتنه سوې چې له موافقې وروسته ژر تر ژره خپل اټومي پروګرام محدود کړي چې شایي راتلونکې اونۍ وي، خو عراقچی وایي چې دا کار به څلور میاشتې واخلي او دوی ټینګار کوي چې ایران تر هغه وخته د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو انتظار نسي کولای. دوی وایي چې دا به د ایران لپاره یوه ستونزه وي. عراقچی خبرداری ورکړی چې مذاکرات اوس هم بې نتیجې پاتې دای سي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لرې کولو او نورو ستونزمنو مسئلو خبرې به د بهرنیو چارو وزیرانو ته پرېښودل سي چې نن د اوترش پلازمینې ته د اخري موافقې لپاره تللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په ویانا کې د خپلو هیوادونو له متخصصینو سره پاتې دي. کیری او ظریف پرون دوه واره سره وکتل. پر ایران د امریکا، برتانیې، چین، فرانسې، جرمني او روسیې لخوا د وړاندې سوي پلان لمخې پر ایران لګول سوي اقتصادي بندیزونه به د لږ تر لږ لسو کلونو پورې د اټومي پروګرام محدودولو په بدل کې لرې سي. مذاکراتیان ونه توانېدل چې د جون د دیرشمې تر ضرب العجله یوې موافقې ته ورسیږي، خو د جولای میاشتې تر اوومې نیټې یې بل ضرب العجل ټاکلی دی. ټول لوري وایي موافقې ته نږدې سوي دي.
و موریدل چې ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ کړی او تمه ده دوی د وروستۍ موافقې وروستۍ نیټې د ټاکلو لپاره نن سره په ویانا کې وګوري. افغان پولی ته څیرمه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې په د تاخیلو کې د پاکستاني پوځیانو پر موټر د سړک غاړې په بم چاودنه کې د چارواکو په خبره درې پوځیان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. ځایي دولتي مقامات وایي د پیښې ټپیان د بنو پوځي روغتون ته لیږدولي او په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي. زبي شفق په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان پولیس سرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر موټر بمی چاودنه شوي چې په نتیجه کې دوی ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د یکشنبه پر ورځ افغان پولیس سرما د تاخیلو پورې غزي نومي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر موټر سرک غاړې بم چاودنه شوي چې په ترڅ کې لږ تر لږه درې پوځیان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې د پیښې ټپیان د بنو پوځي روغتون ته لیږدولي او په سیمه کې تر چاودنې وروسته تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خبرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په داخلو کې د پوځیانو پر موټر هغه وخت سرک غاړې بم چاودنه وشوه چې دوی په سیمه کې ګزمه کوله. د تخیل د شمالي وزیرستان لري پرتا کرنی سرحدي سیمه دا چې لته رسم مديري سپکي پاکستاني ځواکونو هوايي او ځمکني عملیات پیل کړی. خود دې ترڅنګ په دې سیمه کې پر پاکستانوي امنیتي سرتیرو بریدونه هم ډیر شوي چې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې پوځیانو د تېر میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنۍ او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. پوځي مقامات ادا کوي چې دغو عملیاتو په اوږدو کې د شمالي وزیرستان نږدې 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې او زیاتوي چې په سیمه کې روان پوځي عملیات وروستي پړاو ته ننوتي او دا مهال افغان پولیسو سیمه په داخلي او شوال کې ترهګرو پر ضد پریکنده بریدونه روان دي. په داخلو کې پر پاکستاني پوځیانو د تازه برید مسولیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه منلې، خو تر دې مخکې د دې ډول بریدونو مسولیت پاکستاني وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله د سیمې لکونه خلک بې کوره شوي چې لا هم د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د کډوالۍ شپې سبا کوي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. ملالۍ بشیر ته ورکو چې د افغانستان سیمې نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
په ننګرهار کې د مقناطیسي ماینونو د جوړولو او انتقال په تور څلور تنه نیول سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي که ثابته سي چې د میندان وردګو د جلریز په پیښه کې کوم امنیتي مسؤل بي غوري کړی وي، مجازات به یې کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د فرخوندي د قتل د قضیه په بیلابیلو اړخونو کې د لوی څارنوالۍ د کارونو نیمګړتیاوې څېړل کیږي. د پاکستان په قبایلی سیمه کې د سړک غاړې ته په یو ایښودل سوي ماین کې لږ تر لږه درې پاکستانی پوځیان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې احتمال زیات سوی دی، اسرائیل د داسې موافقې د خاطرونو په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړې دي. او د روسیې د کارګو یو فضايي بیړۍ له ډیرو هڅو وروسته نړیوالې فضايي اډې ته په بریالیتوب رسیدلې ده. دا و د مهمو خبرونو سرټکی. اوس هم سپورتي خبرونو ته غوږ نیسو.
دا سلام پړانې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په اسکاټلند کې په تمريني سیالیو کې د جرسی له ټیم سره لوبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل د دې مخکې هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د لندن له محلي ټیمونو سره څلور سیالي کړې وې. د ښاغلي هوتک په خبره د شل اورونو نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې رسمي لوبه د جولای په 9 ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم شل اوریزو نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې په هدف تیر اونۍ سکاټلند ته ولاړ او ټاکل شوی دغه سیالي د جولای تر 28 دوام وکړي. د مولا علي په جمنازم کې د تیر شپې د فوټسال په ورستیو سیالیو کې شمس مرزایی ټیم لومړی مقام ترلاسه کړ. په کابل کې د فوټسال د فدراسیون رئیس روح الله رستګر ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې شپږ سکورنیو ټیمونو ګډون درلود. ښاغلی رستګر زیاته کړه چې په دغه سیالیو کې د نیکی سپورت ټیم او د قرن یوشتم ټیمونو په ترتیب سره دوهم او دریم مقامونه وګټل. د مولا علي جمنازم سیالي د روژې مبارکې میاشت په مناسبت پیل شوې چې پایته ورسېده، خو د روژې په مناسبت د رسنیو او نور ټیمونو ترمنځ سیالي اوس هم دوام لري. د افغانستان د فوټسال فدراسیون وایي چې په کابل کې د داوري یو ورځنیز دوره پیل کړه. د فوټسال فدراسیون رئیس روح الله رستګر ازادي راډیو ته وویل په دغه ورځنیز دوره کې چې څلور ورځې دوام کوي له پروان او کابل څخه ډیر شو داورانو ګډون کړی دی. ښاغلی رستګر زیاته کړه چې دغه ورځنیز دوره به د فوټسال د لوبي په شوالي کې مثبتې اغیزې ولري، ځکه چې لوبغاړي او داوران به د فوټسال نوي قوانینو څخه خبر شي. د خبرونو پای.
سپورت نړۍ مهم خبرونه مو د ازادي رادیو لاري اوردل. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ټول خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی اور کې وګورئ او ولولې او همدارس وای اوري. او کچیرته انټرنیټ مو خو وینئ کېدای شي فیسبوک، ټوئیټر د ټولو کې ازادي رادیو تعقیب کړئ. البته تازه خبرونه او لینکونه به د ویب سایټونو کې پیدا کړئ. د فیسبوک پته مو ده facebook.com/ازادي رادیو. دغه خبری خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. خو مخکې لدی چې د ورکو شو ځانو پروګرام او پسې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د دې رادیو ځانګړي خبرونه واوري. د دې پروګرام لومړی مطلب دا و چې د افغانستان مدني ټولنې فعالانو د میدان وردګ په جلریز کې د سیمه ایزو پولیسو په وژل کېدو خواشینی وښود او د حکومت د بې غوري یو نتیجه وبلله. مشرانو جرګې هم د دې لپاره خپلې دروازې وتړلې چې ویلي افغان چارواکي د دوی د غوښتنو پوښتنو ځوابولو لپاره د جرګې ته نورځي او دوی ته خاص اهمیت نه ورکوي. همدارز مو په یو مرکه کې وریدل چې پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ډیورند کرخي ها غاړه نوي تحرکات پیل کړي، خو د پکتیکا والی رد کړ چې دلته د کومه دروازه جوړه شوې، بلکې وی ویل چې افغان پوځیان د پکتیکا د خاورې د دفاع لپاره چمتو دي او په دې هڅه کې دي چې پاکستانیان دغه کار څخه مانی شي چې دغلته تحرکات جوړ کړي. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:15 شوې. د ورکو شوې ځانو پروګرام بل لمړی وارو له هغې وروسته د روژې مبارکي میاشتې په مناسبت د رادیو خاص پروګرام نشر ته چمتو دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خواخاو بریالي اوسئ. د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. که ازادي رادیو ته مو اس ایم اس رالېږه، تاسو کولی شئ چې د افغان بي سیم د 903 شمېرې لارې موږ ته راولېږئ. ګران دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، خو داسې پیغامونه هم لرو چې د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په اړه پکې معلومات هم شته دي. ګرانو دوستانو ډېر مننه زنده راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ری بیا وایم 0000223461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211211415. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته خواږه یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید، کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. اول داسې یو تلیفوني پیغام تاسو ته راوړو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یو ورک شوي په اړه معلومات لري. کوم چې یوې خور ازادي راډیو ته تلیفون کړی و او ویلي ول چې 15,000 افغانۍ جایزه لري. دغه ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو او له هغې محترمې خور څخه چې د خپل ورک شوي عزیز په اړه معلومات واړي هیله کوو چې یو ور بیا هم ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام راولېږي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
هلو سلام علیکم، ازادي راډیو ته په جدي جدي سلامونه وړاندې کوم. هیله سنې کوم چې دا زما تلیفون شماره دي او هغه جزیې خوته ورکړي چې زور دپاره 15,000 روپۍ یادې کړي وې چې همدیول زما ورور راته پیدا شي یا پته راکړي. افسوس ما ته یې ورور معلوم دی، ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووایي ازادي راډیو دی او دوی ته واسپړی ما تلیفون شماره دې ورکړي. زه نه لس غواړم یا دوه غواړم، د الله د رضا دپاره زه دا کار ورته کوم. ما ته دې زنګ ووایي دا زما شماره دې دوی ورته ورکړي. بیا کولای شي چې خپل درور سره وویني خبرې وکړي، بیا دوی ته یو شی راکوي که نه راکوي هغه دې د الله د رضا لپاره اطمینان او مؤمنانو ته ورکړي. وسلام به احترام.
تلیفوني پیغام مو واورید. د دغه ورور د تلیفون شمیره د ازادي راډیو په آرشیف کې شته. که ازادي راډیو ته تاسو تلیفون وکړئ، موږ کولای شو چې د دغه ګران ورور تلیفوني شماره تاسو ته درکړو. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران دوستانو راځي چې اوس د محترم اوریدونکو دوست محمد تلیفوني پیغام واورو. دای په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د ازادي رادیو لاله رنه د دوی د ورک شوی پاکله یو تلیفوني پیغام خبر شوی دی. دای په پیغام کې وایي چې د دوی ورک شوی عزیز اقبال نومیږي. مونږ د ازادي رادیو په آرشیف کې دغه تلیفوني پیغام پیدا کړ. اول به د دغه ګران ورور دوست محمد تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د اقبال پاکله چې خپله اقبال ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی معلومات خپاره شي. راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه دوست محمد له فراه ولایت د ملستان ولسوالۍ د کلک خبره کوم. زموږ یو قریب چې دی د مغل آباد د کلي دی، د جسر بلند زوی دی، محمد اقبال دی. نن دی پرون موږ ته د ازادۍ د رادیو څخه دغه معلومات شوی دی چې دی په تخار کې بندي دی، که دغسې خود سره دی چا سره دی. نو که تاسو مهرباني وکړئ او د دغه منبر ډېر
تقریباً نجیب وقت خلکیان گر کڑوں وڑم اسکری تھے تشتم بیا تم تخار په ولایت کې یو ځای یم د خپل کریبانو او اهل نه لرم. که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. ما دا پیغام ورسو. السلام علیکم.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 420 11 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو څخه اورئ. په ازادۍ رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
زه د ازادۍ رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. زما یو قریب دی چې نوم یې عبدالنبی دی، په محمد نبی مشهور دی. شپږ کاله کېږي چې د څلورو کسو انډیوالانو سره ورک دی په ګردي جنګل کې. نو هر چاته چې پاتې وي په دغه شمېره دې ما ته تلیفون وکړي. 0 0 0 2 3 3. توجه سو مننه. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، د لشکرګاه میراجان. مگر ماما دی ورکتی نوی میراغا دی. میراغان میجی دا طالبانو پا داخیر کلو که ورکسوی. هر چوک چه معلومات کلری مرتبی پا داغش میرا کلیپون وکلی. 0 0 2 4 3 9 3. بیا یو زل بیا دا کلیپون شمارا. 0 0 2 1 4 3 9 3. د گلزار وی دی، د ابدا جان او د بلاغا ورور دی. هر یو که کوم معلومات لري ته د غشمره دی مشتزنګ وی. السلام علیکم.
زه فرشاد د جنامز د لغمان سیدن ته د ما صبر ما د بینډې کې په خور پینډې کې اسا اتلس کال نو نس کال کی کارا کرا کار چا دې په دې پتاولا کې په دې شمیره مونږ ته زنګ وی. ستر اتا یا دری سالویخ، پینز سالویخ، و سالویخ، سالور، دلائی سالویخ، گوتی موقع تایی، و سلام.
زخ مرکان و لایت جراوت و سالویس خبر کن، مای و انگوالی رو منام زب خنابولی، بلیم جراوت و سالویس لندی نگر اکسیمی در دریا کالا کیل تیورتی کار چاده معلومات ما رنگوی. پدا وشناسی پروسه و نگیوی، شپور سالویس، یو جیر، بنیوی. یو ځل بیا شمېره وایم. 0 0 9 0 4 0 0 5 0 0.
السلام علیکم زه ګلاب خبرې کوم د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ نه زموږ یو مولوي صاحب د مولوي صاحب غلام احمد په نوم باندې تقریبا درې کاله کېږي چې چا نیولی دی ورک شوی دی د ده په اړه موږ ته معلومات راغی دا به ډېره ښه خبره وي په ټلیفون شمېره مو دا 0-2-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
السلام علیکم زه حفیظ الله دی پکتیا ولایت بازیاریو بلسواریا سانګړی اوسیدونکی یم حال په خوست ولایت کې کابل سره ګیران ته شپې ورځې سبا کوو دلته د جمعې په مخام باندې مونږ یو وړکې نداره کښوې دا چې نوم یې اشراف دا د پلار نومې په دین دا نیکه نومې جوړین دا او تورې جمعې په وړه د سپینه خپل اتصار کړی دا که هر چاته معلوماتي دینی وروغی نمخ دی ان کا پتہ کا شمیرا باندھے زنگ ہوئی تھی پروسا شپیک شپیتا شپیک شپیتا وطن وی اویا بل نمبر کا تھی پروسا تین زن وی شپیک شپیتا وطن وی اویا
بلے السلام علیکم ز نظر گل زابل ولایت نمی علیک نی ولی ای ورور ولو پ دغه کې په کندهار کې مکار کوي بیا زه جنالم د ولشت زرزم بیا متر وسه نه د ورور نوم محمد خان ده دغه وسره سورکته پستا یو کال کېږي اوس کوم معلومات راکې ډیر بشي زما نمبر دی 0 5 4 5 4 9 ډیر مننه
زما بلار محمد سلیم نومیږي پنځه څلوېښت کاله کېږي چې ورځ وی کور ته د حج سنیا تللی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دنګرک د کلي څخه وتلی دی پنځه څلوېښت کاله کېږي نو که چاته به راکړي موږ ته د معلومات راکړي نو تللی د بیت الله شریف سنیا ته یې مګر تر پاکستانه به هغه وخت خلکو چې رسېدلی تر کوټې پورې پر کچاله پېژني وایي زما ته مقصود یې شو
زما نوم تعبدالله دی د کندهار ولایت څخه تاسو ته زحمت کوم زما یو مشر ور دی چې زبیح الله نومیږي د محمد اسلم زوی دی د طالبانو په شپو کې په مزار شریف کې یعنې بخت کې مستوی دی که هر ورته معلومات وي په دغه ټلیفون شمېره به دي موږ سره اړیکه ونیسي شمېره ده 0 2 2 6 1 6 یاره یو ځل بیا کوم 0 2 2 6 1 6 هر مسلمان ورته کوم معلومات وي په دغه شمېره باندې موږ سره ټلیفون وکړي او په پریمان اندازې کې ویني ټول کیږي.
سلام علیکم زما دغه پیغام دی چې زما ګل د سید ګل زوی د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ درې کاله مخکې د کوره څخه وتلی دی د ګریش ولسوالۍ ته تللی دی نادراکه دی چې تاسو هر څوک څه معلومات لري دغه معلومات چې ما ته راکړي وسلام.
ازادي راډیو ته زما دا پیغام لري ورور چې زما ورور ورته د مام دادګل په نامه دی ک د سیدګل زوی دی ک پار ولایت پارې ولسوالۍ کې دی یو لک جایزه ورکو خپل شماره در خپل زما زما شماره په دغه شماره رنګ وې چې پیدا مو کې چار سړي پیدا کې لک روپۍ ورکو په سپر دوا درې دوا اته دوا ور سنور سپر شماره بیا درته وایم سپر و سپر دوا بیا درې بیا دوا دوا اته دوا ور سنور سپر
السلام علیکم زه برکت الله د خوست ولایت څخه تاسو سره تماس کوم زما یو ورور چې په ځلان میږي او د جمالا دوی چې د شپندیش کولګي په پاکستان څخه برکت شوې ده او که هرڅه تاسو معلومات په دیش مې سره ما سره ریکو چې څه پر واویا یو پندوس پنداو یا وڅو پندلس مړای وزل بیا ته راو څه پر واویا یو پندوس پنداو یا وڅو پندلس السلام علیکم
زما یو ګوګل ورور دی په درې میاشتې کېږي د کورونا ترکه دی دغه خلکو سره د عائله د معلومات لري په دغه شیله دي متزان پیپر و پیپر شپږ اته درې پنځه بیا اته بیا شپږ بیا اته بیا خپل تلیفون شماره خپل تی کاروم پیپر و پیپر شپږ اته درې پنځه اته شپږ بیا اته
السلام علیکم
السلام علیکم نوړو ګونګې د درې میاشتې کېږي د درې کالو دی پیر کالې د سپیرا صدرې د سپیرا رښنه پرستار دی ګډمیه په کوټه د شنګمې د هر مسلمان ورو کې په حق معلومات لري دغه نمبر دغه شمیره ته زنګ وي چې پر وسه او څنګه نڅاوې اته څونه دې شمیره ځل بیا تکراروم چې پر وسه او څنګه نڅاوې اته څونه دې پر شیرني تر لاسه کې وسلام
السلام علیکم جناب درجه کو دی ډاکټر احمد الله صاحب سره د چلو تعلق کې زما فلر ډاکټر احمد الله بریالي وکاله کیږي چې په هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ د پون په بازار د دې منډه د خري څخه د وخانې څخه چا د مریض په توګه بوتي چې زما فلر مریض سره دا د چې سره دا دی او سره مشته زنګو هیڅ دوه نه فیسې غوښ مشته چې نکړه برابرې بس دا وکاله کیږي چې موږ سره زنګو هلي نشي چې هر څه ته معلومات وي هغه دې په دوه شمیرو سره مصر اړیکه ونیسي د صفر نه یا څلور نه دوه پنځه دوه څلور صفر شمیره یې بیا تکراروم صفر نه یا څلور نه دوه پنځه دوه څلور صفر افغان دې شمیره ده صفر و صفر پنځه دوه صفر څلور درې دوه درې شمیره زل د تکراروم صفر و صفر پنځه دوه صفر څلور درې دوه درې د حجاب زاجد خان فکر زوی ورونه د حجاب لروف نه اسمت الله حکمت الله رحمت الله محمد قاسم زامن دي عبدالرزاق سمیع الله عتیق الله مطیع الله زبیح الله صدیق الله د روزګان د ولایت د جهره او د لوسوالي د ترک د کلي دي هر څه چې موږ معلومات راکړي جایزه لري چې هر څونه وغواړي
یعنی سر احمد د فنجول سره د تسوان په پیلانه کنه حاره سره د سپاسمات کمه مړی او کلیوان دی احمد خان نیر د سروان د فنجول سالی دی هر څلې چې د طالبان معلومات لري یا دې خپل از ما زغو دی پر دا شمیره دې مخ ته ځم کوی سره یا ترکه شل زره وسمه
بلې زفر احمد جم د کندهار د جړی ازما یو د اکازي چې ګل احمد نمیږي دا ډیر وخت کې شنه درکه سوې دي چې څوک په اړه معلومات لري نو په دغه شماره ته ماس ونی صفر اویا پنځه پنځوس نه پنځه پنځوس نه اچا صفر اویا پنځه پنځوس نه پنځه پنځوس نه اچا
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچه په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و پورې خپرونې لري.
الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، عزیزان و خویند و ورونو، په هر ځای کې چې زما غږ اوری، زه تاسو ته د منشن د جامع جومات نه خبرې کوم. منګه د رمضان المبارک د میاشتې په اوایلو کې یو، او د رمضان مبارک فلسفه او د دې فضیلتونه علماو ته تاسو تاسو ته په مساجدو کې بیانوي او هغوی تاسو ته د دې په فضایلو کې غږیږي. لیکن روژه یوازې دا نه ده چې سړی د څښاک، خوراک او جماع نه ځان وساتي. روژه کې باید سړی معنوي ارزښتونو ته قایل اوسي او د دروغ، فریب او د دغه سې چارو نه چې هغه د انسانانو ژوند کې منفي تغیرات راولي د هغې نه ځان وساتي. په اسلام کې ستره ګناه ده چې سړی دروغ وایي. دروغ چې دی د خدای په نس کې، د پیغمبر په نس کې، دا چې دی یوه ډېره بده خبره ده چې انسان په خپل قول کې، په خپلو افعالو باندې د دروغو پرده راټیټه کړي، ځان خلکو ته سپین وښیي او په حقیقت کې دا خپله پوهیږي چې دا سړی د کومو دروغو، د کومو ټګیو، د کومو بیماریو سره لاس په ګریوان دی. خدای تعالی مسلمانان د دروغو نه منع کړي دي او دروغ ویل په ټول وختونو کې غټه ګناه ده، او په رمضان کې خود خلکو سره دروغ کول، دوکه کول، هغه څه چې سړی نه کوي او په هغې باندې خلکو ته خبرې کوي. قرآن کریم وایي لم تقولون ما لا تفعلون، ولې وایي هغه څه چې خپله نه کوي. نو په دې میاشت کې د جب حفظ کول، د لسان حفظ کول، یعنی د هغوی ساتل د درواغو نه، د هغوی روژه ده. د لسان روژه دا ده چې سړی باید دروغ ونه وایي، په عام محضر کې خلکو ته دوکه ورنه کړي. که په سیاسي ځایو کې د کوم حزب یا د کوم قوم مسؤول وي، هغه باید خپل قوم ته دروغ ونه وایي، خپل ولس ته دروغ ونه وایي. هر ځکه چې سړی مسؤول وي باید حقیقت باندې وغږیږي. پیغمبر دې خدای وایي چې تاسو ما ته یو تضمین وکړي چې هغه دا دی چې تاسو به درواغ نه وایي، زه تاسو ته د جنت تضمین کوم. نو صحابه ورته نې پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، په دروغو نه ویلو باندې یوازې جنت ته ځو؟ نو هغه ورته وویلې چې هو، که ته دروغ ونه وایې نو هیڅ وخت کې به ګناه ونه کړې. که قتل دې وکړلو نو بیا به وایې چې هو ما قتل کړی دی. که زنا دې وکړله نو په خپله زنا به اعتراف کوي. او دا شیان دي چې تا د دې ګناهونو نه منع کوي. او که ته دروغ وایې نو ګناه به هم کوي او خلکو ته به دروغ هم وایي. نو خدای تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې په حق او حقیقت باندې روان اوسو، حق ووایو او حقیقت خلکو ته بیان کړو، د دروغو نه ځان پرهیز کړو. او ولو په دغه دروغو کې مې و ظاهري ګټه وي، لیکن په باطني کې د دې خلکو دپاره، د اجتماع دپاره، ستا
دی پار دا نقص دی خدای تعالی دی منگ پا دنیا کی او زمنگ پا طولو اقوالو افعالو کی دی دروغ و نوساتی دروغ دی خدای پا نزبان دی دیر یو بدکار دی او قرآن کریم ویی چه علا لعنت الله علی الکاذبین نو پا لعنت دی خدای دیوی پا دروغ جنو باندی آغا کسان چی دروغ وایی اقولو قولی هازا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم والسلام على من اتبع الهدى.
السلام علیکم. با امید قبول طاعات و عباداتتان، من جمشید حبیبزاده هستم. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. در این یک ساعت از رادیو آزادی در صدر مطالب خبری ما میشنوین که وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی افغان داعش یا گروه دولت اسلامی را در ولایت ننگرهار شکست دادند. در اعتراض به افزایش ناامنی ها در کشور و بی‌توجهی حکومت در این خصوص، دروازه مشران جرگه موقتا بسته شد. در نیمه دوم این ساعت برنامه در جستجوی گمشده